په هرات ولایت کې د بانګو اړولو لړۍ پیل شوی او تر دې مهاله څو جری بزمه کې د بانګو لکه څخه پاکی شوی دی. د ننګرهار ولایت پولیسو تر شپږ سوه کیلوګرامو ډېر نشئی مواد ونیول. د ننګرهار د امنیه قمندانې له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادۍ رادیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو تن د تلاشۍ پر مهال په داسې حال کې ونیو چې غوښتل یې درې دېرش کیلوګرامه چرس سرخرود ولسوالۍ ته د موټر په وسیله قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې یو بل تن چې غوښتل یې درې سوه پنځه دېرش کیلوګرامه چرس په یوه لارۍ کې له مومندرې ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شو. د یادونې وړ ده چې تورن کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو اویا عملیات وکړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت بیان اسدالله یادګاري ازادۍ رادیو ته وویل په لسو ولایتونو کې د څو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد او قاچاق کوونکي نیول شوي دي. ښاغلی یادګاري زیاته کړه
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې اویا عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2350 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول او په دې توری اته اویا کسان هم ونیول.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دېرش کسان د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. لنشی مواد سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز بیان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل د دېش کسان چې د نشې مواد د قاچاق په 19 پیخو کې نیول شوی لو دوی سره شپږ څلوېخ کیلوګرامه هیروئین، 4.5 کیلوګرامه تریاک، 4 کیلوګرامه چرس، 1214 ټابلیټ کا ګولۍ او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوی دي. د یادونه وړ ده چې په نیول شوو کسانو کې لس وی غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین او چرس د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند او ترکیه ته قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس د سیمه پر هیوادونو انتقاد کړی چې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره همکاري نه کوي.
یک چالش بزرگ است
د نشې موادو سره مبارزه یو ګډ ستونزه ده.
کابل شاریان وایي چې معتادینو لوی سرخوږی ورته جوړ کړی دی.
همیشه هم تر پروګاندا کردنش ای مشکل بیشتر برمه
معتادین چې تل سره تتسیوي نو عام خلکو ته ډیر ستونزې را پیدا کړي دي.
په موتاجونو کې د پوستکي د ناروغیو په اړه له ډاکټر بړیس احمدی سره مرکه لرو.
په مردارو ځایونو کې اوسېږي، په ډیرانونو کې اوسېږي، په خیرن اوبو کې اوسېږي، شاخې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزه کشته.
بشیر وایي چې پخوا یې کار کاوه او کافي ګټه یې درلوده، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نه اوس کار نسي کولی او تش لاس پاته دی.
ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، موږ شپه جنه شاخته د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسو که کښېنه دواله وی دانه شهید.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د سیمې پر ځینو هیوادونو له دې عمله انتقاد کړی چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي. ډاکټر عبدالله عبدالله په کابل کې له نشې موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرانس ته وویل ځینې ګاونډي هیوادونه له نشې موادو سره مبارزه کې زموږ سره همکاري نه کوي. دغه ډول هغه کیمیاوي مواد هم له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي چې د نشې موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې ایران او پاکستان نړیوالو بازارونو ته د نشې موادو د قاچاقو اصلي لارې دي او نړیوالې مافیایي ډلې د خپل لګښت ډېره برخه له همدې نشې موادو څخه ترلاسه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
افغان حکومت له نشې موادو سره د مبارزې سیمه ییزې ستراتیژۍ دوهمه مسوده د دولتونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وړاندې کړه. د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په اړه جوړ شوي کانفرانس ته وویل تر دې مهاله له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ لازمه همکاري نشته. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې ځینې ګاونډي هیوادونه افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوي دي.
این یک چالش بزرگ است.
لنشهی مواد و سر مبارزه یک گرد ستونزه ده. هغه مهال بریالی که دیشو چه تر خپل منز گرد همکاری ولرو. ندا چه یو بل ملامت کرو. ما د ځینو هیوادونو په اړه واورېدل چې له نشهیي موادو سره په مبارزه کې لږه ونډه لري او ټوله ملامتي پر افغانستان وراړوي. پریکرسرونه مستقیم د دوی له لارې زموږ هیواد ته راځي چې دا خپله قاچاق دی، لکه څنګه چې موږ یې غواړو هسې همکاري نه کېږي.
افغان دولت وایي هغه کیمیاوي مواد چې د نشهیي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي ټول یې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېږي. د کورنیو چارو وزارت له نشهیي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ټنه هغه کیمیاوي مواد نیولي چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC وایي چې د سیمو هیوادونو له نشهیي موادو سره د مبارزې ملي پلانونه جوړ کړي، خو د سیمې هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د نشتوالي له امله دې پلانونو د نشهیي موادو په راکمولو کې هیڅ اغېز نه دی درلودلی. د UNODC ادارې استازي مارکولن په کابل کې له نشهیي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د ارزونې کانفرانس ته وویل د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه نړیوالو بازارونو ته د نشهیي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي چې ګټه یې نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي.
Most of the profit generated by the trafficking
ډیری هغه وایي چې له نشهیي موادو څخه ترلاسه کیږي افغانستان ته نه رسیږي، بلکې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د نشهیي موادو د مارکیټونو خاوندانو جیبونو ته ځي. له نشهیي موادو سره د مبارزې راپور لومړنۍ نتیجې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان، ایران او پاکستان نړۍ ته د نشهیي موادو د قاچاقو اصلي لارې دي.
له نشهیي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ طرحه چې د افغان حکومت په نوښت جوړه سوې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به بشپړه سي. له نشهیي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي معین جاوید احمد قایم وایي چې د دې ستراتیژۍ عملي کېدل به د سیمې هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، قاچاقو د مخنیوي او انکشافي پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې همغږي رامنځته کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشهیي موادو سره د مبارزې د سیمیز ستراتیژۍ په اړه راپور راوړوه و هم اورېدل چې ډاکټر عبدالله پر ګاونډیو هیوادونو باندې له دې عمله انتقاد کړی چې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشهیي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدل شي. او اوس مو په کابل کې د موتاجونو له حال خبرو. د کابل لځین سیمو په تیر بیا پولیس وختا څخه د موتاجونو شړل کابل شهریانو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د کابل شهر ځینې اوسېدونکي وایي چې له پولیس وختا سیمې څخه د موتاجونو تر شړلو وروسته موتاجین د خلکو د اوسېدو سیمو ته تللي او هلته نشه کوي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي دي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې له پولیس وختا سیمې څخه یې د موتاجونو په شړلو سره د نشهیي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
پولیس وخته چې د معتادینو لوی مرکز بلل کېده، له دې سیمې څخه د معتادینو په شړلو سره د کابل پولیسو وکولای شوای چې د معتادینو د راټولېدو مخه ونیسي. د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې په دې سیمه کې نږدې 2000 معتادین اوسېدل چې له کوم مزاحمت پرته به یې هلته نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د پولیس وخته سیمې اوسېدونکي له دې ځایه د معتادینو په شړلو سره خوښ دي، خو د کابل ښار د ځینو نورو سیمو اوسېدونکي بیا وایي چې د حکومت دې کار دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
همیشه هم تر پراګنده کردنش ای مشکل بیشتر برمه
معتادین چې تل سره تت سیوي نو خلکو ته ډېرې ستونزې را پیدا کړي دي. کله چې معتادین سره یو ځای ول ټول خلک په دې په هیدل چې هلته نشاین وسیږي، خو اوس یې سره تیت سوي. نو په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ننوځي او غلاوي کوي. خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. دولت باید معتادینو ته اساسي کار وکړي او په یوه ځانګړي ځای کې سر راټول کړي،
بنیادی بکنن، امیار جمعواری بکنن.
بیرون راندن معتادین از دقه پولیس سوخته بود.
له پولیس سوخته څخه د معتادینو په شړلو سره پر عامو خلکو منفي اغیز سوی دی. حکومت دې بحران ته مناسب حل لار نه درلوده. دوی یوازې دومره وکولای شول چې معتادین له هغه ځانګړي ځای څخه وشړي. معتادین مجبور دي چې پارکونه او د استوګنی ځایونه تولاسي
یا اماکنې کې به حساب مناطق مسکونی هستن پر آوردن.
خود کابل امنیه قمندانۍ بیا له پولیسو سوخته سیمې څخه د معتادینو شړل پر ځای کار بولی او وایي چې په دې ډول د نشه موادو د قاچاق کوونکو د فعالیت مخنی ولیده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزی ازادي رادیو ته وویل له پولیسو سوخته سیمې څخه د معتادینو له ایستلو سره سم د قاچاق کوونکو ټول پلانونه شند شول.
تر پل سوخته لاندې او په کابل سیم کې تر 2000 ډیر معتادین اوسېدل. زموږ د راپورونو له مخې په دوی کې داسې کسان هم ول چې جرمونه یې رهبري کول. موږ له دوی څخه تر برچو او وسلو پورې وسایل ترلاسه کړي دي. هلته د نشه یي موادو مافیا د نشه یي موادو راکړه ورکړه کوله چې اوس دا ټول له منځه تللي او سیمه پاکه شوې ده. نور به بیا دا سیمه د معتادینو په ښارګوټي بدله نه شي.
کابل ښاریان له حکومتي ادارو څخه غواړي چې معتادین یو داسې مناسب ځای ته یوسي چې د هستوګنې له سیمو څخه لرې وي، تر څو په دې ډول له یوې خوا اړوندې ادارې له معتادینو سره مرستې وکړي او له بلې خوا د نورو ځوانانو د احتیاط مخه ونیول شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 2016 مزنۍ سپو خپرېږي او اوس به د پوستکي د هغو ناروغیو په اړه خبرې وکړو چې له نشو سره اړه لري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین تر روغو انسانانو ډېر د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي چې په دې ناروغیو کې ځینې ساري او ډېرې خطرناکې دي. دا چې معتادین ولې د پوستکي په ناروغیو اخته کېږي، په دې ناروغیو کې کومې ساري او خطرناکې دي، او ډاکټران معتادینو او د هغوی کورنیو ته د دې ناروغیو په اړه څه توصیه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر بړیس احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو اخته کېږي.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسېږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لختو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوانتانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي او د نورو انسانانو پرتله دوی په جلدی امراضو ډېر اخته کېږي.
معتادین د پوستکي په څه ډول ناروغیو باندې اخته کی؟
دا ارتباط لري د مختلفو موادو د استعمال سره. مثلا که څوک هیروین استعمالوي، په مثلا الکول استعمالوي، یا اسټامینوفین استعمالوي، یا نور شیان چې اوس راوتلي، مثلا د ټابلیټ کې او د شیان په نوم، دوی یو سلسله جلدی امراض، مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، سورنګ اندفاعات چې دوی ته انتقالیږي، پلانتانی ناروغي دي، مثلا دوی د پیچکاری د لري دغه مواد چې اخلي په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بلته انتقالي او غینه بلته انتقالیږي، په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي د تمنګ کیموسس وي، د جلد هغه کوم برخه کې چې زرقی مواد وي اخلي، هغه کاهش دوبینی سره مخامخ کیږي، او په هغه ساحه کې یو والې د پوستکي مسره چې بل اخره د پوستکي لاندې کوم واز ده چې د غواز ته انتقالیږي، وغینه غوخه وډوکی ته بل اخره د غساهي د عضو د منځ اتلو سبب ګرځي، دا چې بایست یو پرسوب کیږي چې هغه یو التهابی یا وانتانی حالت چې یو میکروب مداخله کې په مجموع وینه کې، یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې د وچ جلد خپل مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. متاسفانه پښتو ژبه کې ورته موږ داسې خاص کلمه نه لرو، نو هغه هم خپل عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځایان وګره، هغه ځایان چې وګرول هغه زخم کیږي، د هغې د لارې هم د دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي.
په دې ناروغیو کې کومې ساري ناروغي دي؟
دغه میکروبی ناروغی چې دی، دغه مجموع کې ساری دي چې د به پسو مختلفو ډولو شل کېږي. مثلا جلدی او ناروغی د پیودرمی په نوم یغه مردردانی دي چې دوی هغه میکروب په خپل پوستکي کې د غزینه اخلي، خیرن زینه، او هغه انتقالي به خپل خزه او اولاد او بل اخره خپل ټول فامیل ته. جلدی ناروغی اکثریت ناروغی دغه کوم چې میکروبونه مستقیم د جلد لري انتقالي کې، هغه ساری دي چې یو انسان بل انسان ته په اسان ډول انتقالي کې. جدی خبره دا کوم جلدی ناروغه پوستکی ناروغه چې داخله ناروغه سریر دی بات لري په عام اصطلاح ورته تور زړی وای چې هغه به هپاتایتس په نوم انتقالیږي همدغه د خیرانو پیچکاری له امله انتقالیږي ایډز هم انتقالیږي چې هغه به خپل جلدی تظاهرات لري دغه تکلیف یا پوستکی ځینې نښانی لري او هغه داخله مشکلات دي چې هغه باعث دی کیږي چې مریض یا دغه څوک چې مخدره مواد استعمالوي ډیر تخریب کوي او داخلي سیستم د منځه وځي.
او دا متعدین ولی د پوستکي په ناروغي باندې د نورو خلکو په نسبت زیات تخته کی یې علت یې څه ده؟
دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي، چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته، بل د خپله د پیچکاری او استعمال د یو نه بل مریض سه دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، خوراکي خیرنو موادو نه، خیرنې اوبو نه دوی استفاده کوي. نو مجموع کې دغه ټول د بس کېږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
هغه معتادین چې د پوستکي ناروغۍ لري د دوی درملنه له نورو ناروغانو سره څه توپیر لري؟
یو خدا چې دوی بیا جدا یو مرکز کې باید تداوي شي، ځکه دوی امراض انتقالي دي او د دوی هغه مقدار د دوا فرق کوي. دوی جامې باید جدا اوسیږي، دوی حتی خوراکي توکي باید جدا اوسیږي. په دغه مرکزونو کې چې معتادین تداوي کیږي دوی یو خاص متخصص د پوستکي د ناروغۍ لري چې هغه د تداوي په برخه کې خاص مهارت لري او هغه تداوي کوي. او د دوی جامې مثلا بل مریض سره باید انتقال نشي، په یو خاص شرایطو کې باید ومینځل شي او بیرته هم بیرته واغوستل شي، ځکه چې د دوی جامې به انتقال له امراض نور ته سبب ګرځي.
تاسو معتادینو او د هغوی کورنیو ته څه توصیه کوئ چې معتادین د پوستکي په ناروغۍ اخته نشي؟
معتادین اول باید ځان د احتیاط نه بیل کې احتیاط نه بیلیږي. دوی باید خپل هغه کومه پیچکاری او هغه څنګه چې استعمالوي حداقل هغه باید دوه درې معتاد استعمال نه کړي، یا معتاد باید دغه پاک استعمال کړي. او وروسته بیا ما د کورنیو ته د توصیه ده، مثلا یو معتاد کې چیرته ورځ تیری د معتادینو سره یا شپې ورځې تیری او بیرته کور ته راځي، د هغوی لباس باید بدل کړي، د هغوی لباس باید خپل نورو اولادونو ته پرېږدي چې هغوی ته دغه تکلیفونه او دغه امراض انتقال نه شي.
په معتادینو کې د پوستکي د ناروغۍ په اړه مو له لخر بل احمدي سره د محمد یاستر نکمرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت دېرش کلن بشیر له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې خپل کاروبار درلود او ښه ډېره ګټه به یې کوله، خو اوس کار نسي کولی او ژر ستړی کېږي. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او اوس د کور لګښت څنګه پیدا کوي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد یاستر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم چې دی بشیر دی، د کندهار اوسېدونکی یمه، پولیسکار یم، د بلډینګ کار مې زده دی، تکوار مې درلودې. چا ته مې نه جې ویلې چې ته یو لس روپۍ راکړه. ما د طالبانو په شپو کې چرس کوله، بیا چې دلته کندهار ته راغله کرزیا ول حکومت وه، بیا زه په تاریاک اخته سوم، د تاریاکو سه بیا بېرته دا پوډورو ته راواښتم. دا مې څوم علاج دی چې کومې پخوا په کار باندې مانا مصروف وم، کار مې کولی شوی، اوس پنځه دقیقې کار وکړم افسلای نه لره. درې وارې څلور وارې مې ګرده تکوام وسایل خرڅ کړي دي، بیا مې سره برابر کړي دي، بیا مې خپل کار شروع کړی دی. اوس مې د څو کاله کېږي، دا دوه کاله کېږي چې ګر سره مې شي ته لاس نه دی وړی، بله پر کور ناست یم. د کور گزاره به له ورونه راسره کومک کوي. واده مې کړی دی، بچیان لرم، پلار لرم، مور لرم، هر څه لرم، اوه ورونه یې. خو مقصد مش خپل ځان ته خپله ورور اچولی دي. بس چې نشو ته مخه کوم، کورنۍ زما سره ښه وزر نه کوي، په بد نظر ته ګوري، په بد نامره ته وایي، جنگ راسره کوي. چې په جی کې راشي یو سړی بیا نسي کولی چې د جی څه خلاص شي، ساکیان بند نسي. که اوس دا خلک حکومت ونیسي بنجانی کې دوه نفره پشکې وولي، درېیم نفر خپله بیریږي. نشه زما سندوال پته کړی دی، قریبې راسه پته کړی دی، دوست یې راسه پته کړی دی، مور پلار یې راسه هېر کړی دی. دا د ګرد عمر په دغه د غس په تعلق کې راباندې چیر سو. ځوانان چې میلو ته ځي، رقم رقم ځایو ته ځي، مړ شپه جېنه شاخته یې د شرمه د لاسه د چا سره کښېنستلی نسو، که کښېنډواله وایي دا نشه یې دی. ورور ته درېدلی یم، په بنده ورځ راته ویلي دي چې نه لرم، ولار خپل کار خپل وکړه. انډوال خو لاندوال زه کابل ته راغلی وم، نه ولاده وم، گزاره مې په وټل کې کوله، په ریب مې نو دلته په نشه کول. دلته چې بخښېنستلم، یا به جنایان و یا به عسکر و، چې دا دورې بس ورته وبدره دل چې زه ولار څه د جې ځای تلاشي داسې هسې پرې چې به مې د ځانه سره ری ولي، ما چې په جې نشه نه یخته دی، څوک دی چې تا ته درېږم؟
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش څلوېښت 0999 شل 15 پنځوس او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سعید د پوهنتون محصل دی، هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه په شوق وایي. کله چې د عمومي رخصتۍ پر مهال خپل کور ته ځي، نو سمدلاسه ناروغه کیږي. ډاکټر تر معایناتو وروسته ورته وایي چې ته پو ډېرې سوی یې. سعید د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران او وارخطا کیږي. دا چې سعید ولی او څنګه په پوډورو موتاد سو او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا اوس پارک دی که ساقی خانه؟ هرې خواته پوټاریان ناست دي او لکه د بخاری نلونه تر خولې شنه دودونه وزي.
ای وراره، دا ته څه کوې؟
مامي څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څه کولو ځای دی؟ زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولای.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه دی کړی.
تو ګوره، دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي. ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
مامي، نه پارکونه، چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي.
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ، دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپو کوو چې معتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شېبه هم نه شي کېناستلی، زړه یې تنګېږي.
گوره
وروره، یوازی زن نیم، ته دی پارک تر اغلو کسانو ته وګوره. اکثر و اخپلو پزو تا دسمالونه نیولی دی چې ستاسې د نشو بویونه ور نشي.
زنده زمون په نشه کې تشه مولا.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کړ.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازای رازای، مهربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خوری پر دغه چوکی کینه، هلکه راشه ته پر دغه بل چوکی کینه. خوری څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
وو مکړل.
ته راکړه
زایا معاینات ورک.
ها دا دی ڈاکٹر صاحب.
دا خو معاینات شو. خزوانه دار ته وای چې اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي. ناست ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده، په ټول عمر کې مې سګرټ هم خولې ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایا فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پانتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي.
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب؟ ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځې؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنه شې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه معتاد شوی؟
علت یې دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې وارخطا کېږه مه، علاج یې کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
کړه. خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډري سو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورک کړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګیر شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره